سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو هند د کرکټ اتلانو جام وګاټه د هندستان د کرکټ ملي ټیم نن د اتلانو جام یا چمپینز ترافی په پایلو کې چې په دوبی کې وشوه له نیوزیلند سره مخ شوی وو په پایلو کې نیوزیلند 252 منډې هدف ورکړی وو هند وتوانید په ورستي اوور کې یعنی په نڅلوښتم اوور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ورسیږي په دې ترتیب هندستان د چمپینز ترافی اتلولي د څلورو وکټو په توپیر باندې له نیوزیلند څخه وګټله په داور چمپینز ترافی کې چې د پاکستان په کوربتوب وشوه او د هند لوبې په دوبی کې پلان شوې وې افغانستان هم برخه درلوده افغانستان که څه هم نسبتا ښې لوبې وکړې خو د باران په سبب یې له استرالیا سره د ګروپي دور وروستۍ لوبه مساوي شوه چې په سبب یې افغان ټیم له مخکې تګه پاتې راغی پاناما له متحدو ایالاتونو څخه ایستل شوي لسګونه کډوال چې افغانان هم پکې شامل دي خوشې کړل پاناما د بشري حقونو د ډلو له څو اونیو شکایتونو او نیوکو وروسته د شنبې په ورځ لسګونه کسان چې له څو اونیو راهیسې په یو لرې پراتي کمپ کې ساتل کېدل خوشې کړل او هغوی ته یې دېرش ورځې مهلت ورکړ چې د منځنۍ امریکا له دې هېواده ووځي د حیات الله اوماخ په نوم یو افغان کډوال چې په دې ډله کې خوشې شوی اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي نه په پاناما کې د اوسېدو لپاره پیسې لري او نه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستنېدای شي د پاناما چارواکو ویلي ایستل شوي کسان د اړتیا په صورت کې کولی شي په دې هېواد کې د استوګنې ویزې تر شپېتو ورځو تمدید کړي خو ماغوایي دا هم د نورو کډوالو په څیر نه پوهېږي چې څه وکړي د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې له امریکا څخه د ایستل شوو کډوالو له ډلې 15 شپېته کسان خوشې شوي خو لسګونه نور لا هم په کمپونو کې دي د هوا پیژندنې ادارې د روانې چهارشنبې تر ورځې پورې د هېواد په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن په یو بیان کې ویلي سبا د کب یاهود له شلمې د کب تر 28مې د هلمند هری رود شمال پنج رود امو او کابل په سیندیزو اوزو کې د نسبتا تیزو بارانو او واورو له کبله د سیلونو د راوتلو احتمال شته په بیان کې په ځانګړي ډول د اروزګان زابل هلمند کندهار بادغیس هرات غور جوزجان فاریاب بلخ سمنګان بغلان تخار کندوز پکتیا خوست او لغمان په سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکړل شوی د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غواړي د سیلابونو د راوتلو په صورت کې د کورنیو سیمو د کوزنیو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکړي په هلمند فراه کندهار او نورو ولایتونو کې د وروستیو وریاو له کابله خلکو ته ګڼ انساني او مالي زیانونه اوښتي دي خبرونه له ازادي راډیو اورې د امریکا د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس افسرانو یو وسلوال سړی سپینې ماڼۍ ته نږدې په ډزو ویشتلی دی د پټو خدماتو اداره چې د امریکا د ولسمشر او نورو جګپړو چارواکو امنیت نیسي په یو بیان کې دا پیښه تایید کړې ویل کېږي چې دغه کس له انډیانا څخه سفر کړی و او یکشنبه سهار وختي سپینې ماڼۍ ته نږدې له افسرانو سره ډزې تبادله کړې د پټو خدماتو په بیان کې راغلي چې له دغه مشکوک وسلوال پرته نور څوک په دې پیښه کې نه دي ژوبل شوي وسلوال کس وروسته روغتون ته رسول شوی او وضعیت یې نامشخصه دی د پیښې په وخت کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې نه و ولسمشر ټرمپ معمولا د اونۍ د پای رخصتۍ په فلوریډا کې په خپل ماڼۍ مارالاګو کې تیروي او په داسې حال کې چې کیف له واشنگټن سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته د خپل پلاوي لیږلو ته تیاری نیسي روسیې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو او د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره حملو ته زور ورکړی اوکراینی سیمه ییز چارواکي وایي روسیې پرون د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې د هوایي حملو پر مهال لږ تر لږه 50 کسان او په دوبره پیلا ښار کې ولس کسان وژلي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تیر شپه ناوخته پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي دا حمله ښیي چې د روسیې اهداف نه بدلیدونکي دي ځکه د پوینا د خلکو د ساتنې د اوکراین د هوایي مدافع د پیاوړي کولو او پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره باید لازم اقدامات وشي ټاکل شوی د امریکا د بارونو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل اوکراینی سیال اندري سیبیها سره د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د بندولو په اړه د خبرو لپاره سبا د مارچ 13 تر 14 سعودي عربستان ته سفر وکړي د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یو وار بیا د افغان ښځو په ملاتړ باندې ټینګار کړی دی د ایران د ویزو په ارتباط هم تاسو ته رپورټ لرو چې ګڼ خلک په افغانستان کې په تیره بیا په مزار شریف ښار کې د ایران قونسلګرۍ ته ورځي څو ویزې واخلي خو وایي چې ګڼه ګوڼه زیاته ده
ولا مخکې مې دوه دفعې تللی وم کاچای کې خو لارې خرابې وې بېکاري ده وچکاري ده ولا بس نشته دلته ویزه باندې ولا مصرف ډېر زیات راځي تقریبا 15-16000 افغانۍ
نور مسائل هم لرو د سوریه ورسته وضعیت به هم کتنه وکړو چې حالت په تیر درې ورځو کې نخته لعمل الکتر لګه زر کسان وژل شوی چې سباندې اوسوې دراپورنو پاساس ملکیان دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت یو ور بیا د افغان خزو په ملاتړ ټینګار کړی. ریچارډ بنت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دی د ښې راتلونکي لپاره د افغان خزو سره ولاړ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال بنسټونه هم د خزو پر وضعیت او پر هغوی مخ په زیاتېدونکو محدودیتو ته تم شوي. یو شمېر افغان خزو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د خپلو حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي خو د نړیوالو جدي ملاتړ ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ور بیا د افغان خزو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې د خې راتلونکو لپاره د افغان خزو تر څنګ ولاړ دي. ریچارډ بنټ پرون شنبه د مارچ 8 د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه د افغانستان د موسیقي د ملي انستیتیوټ لوري د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بیا راپور تکي غوپنوم نوې جوړه شوې سندره شریکه کړي او ویلي دي په دې ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول افغانستان کې د خزو ځواکمنتیا، زړورتیا، برابري او لاسراوړنې نمانځي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم د مارچ د 8 په مناسبت په خپل ایکسپانه د طالبانو د خزو ضد سیاستونه غندلي او د افغان خزو د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل هم د افغان خزو د حقونو او د دوی د مبارزې په ملاتړ ټینګار کړي. دغه سازمان پرون شنبه د مارچ 8 د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه لیکلي د طالبانو لوري د دوی د حقونو له ظالمانه ځپلو سره سره افغان مېرمنو خپلو مبارزو ته دوام ورکړي خو دا مبارزه باید د دوی لخوا یوازې ترسره نشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړي چې یوازې اعلامي او بیانونه بسنه نه کوي. د افغان خزو د ملاتړ لپاره باید کوټلي ګامونه پورته شي چې غږ یې لا پیاوړی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مېرمنو هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو حقونو د غوښتلو مبارزې ته دوام ورکوي خو نړیوال ملاتړ ته جدي اړتیا لري. لډلې یوې افغاني مېرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
از جامعه بین الملل نړیوال ټولنې او بیلابیلو حکومتونو نه غوښتنه کوو چې د افغان مېرمنو بنسټیزو حقونو ته پام وکړي او د ښځو د حقونو او ازادیو لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
یو بل افغان پیغله چې د طالبانو د محدودیتونو له امله لز دکړو راګرځول شوی او نه غواړي د امنیتي اندېښنو له امله په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا مېرمنې یوازې مبارزه نه شي کولای. د نړیوالو سازمانونو او رسنیو مدني ټولنو او کسانو ملاتړ ته اړتیا لري چې د دوی غږ نور هم پورته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو ور بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ او دودونو له مخې تامین شوي. هغه ادعا چې د نړیوالو او افغان ښځو ته د منلو نه ده. مجاهد پرون د مارچ 8 په خپل ایکسپانه لیکلي په یو اسلامي او افغاني ټولنه کې د افغان ښځو حقونه د لویدیځي ټولنې او د هغوی له کلتور سره سرګند توپیر لري چې باید د محاسبې پر مهال په پام کې ونیول شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخ محدودیتونه ولګول چې په وړاندې ښځو په اعتراضونو لاس پورې کړ خو د طالبانو له لوري دغه اعتراضونه وځپل شول. خو افغان معترضو مېرمنو له محدودیتونو سره سره لا هم په بیلابیلو بڼو په ځانګړي ډول په نامعلومو او سرپټو زاینو کې د اعتراضونو په دیوالونو د شوارونو لیکلو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاینونو په کولو ویډیوګانو رسامیو او نورو لارو نه په ګټه اخیستنې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
طالبان په زندانونو کې له خزو سره څه کوي؟ په افغانستان کې خزې د طالبانو له شاوخوا سلو محدودیتونو سره مخ دي. هغه کسان چې د طالبانو امر بالمعروف د قانون په سرغړونه تورنیږي ډیری وختونه توقیفي یا نیول کیږي. په دې راپور کې د خزو حال درته وایو چې د طالبانو په زندانونو کې وخت تیر کړی دی. ملالی بشیر دغه رپورت چمتو کړی.
شوک برقی دادن، هم بوکس دادن، ما رو تجاوز هم قرار گرفتیم.
خیرن تسانی و مگر در خدا ای وزای کسی رو پری و طول مداز ای که وش پیر مشتیر کن.
هغه کسان چې د طالبانو د امر بالمعروف قوانینو په سرغړونه تورن سي ډیری وختونه توقیف کیږي او نیول کیږي. هغه کسان څه کیږي چې ناببره ځانونه د طالبانو په زندانونو کې ومومي. دا کیسې ډیری وختونه ناویلې پاته کیږي ځکه د طالبانو د حکومت ډیری قربانیان تهدید کیږي یا چپ پاته کېدو ته اړ ایستل کیږي. له خطرونو سره سره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې درو شوځو خپل کیسې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. دوی طالبانو نیولې او په زندانونو کې تر پښتنې او ګرویژنې لاندې کړې دي.
از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم، مؤسسه‌ای را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد جز فعالیت بر ما داده نشد، جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن.
دا د یوې ځوانې ښځې کیسه ده چې په کابل کې د طالبانو په توقیف کې د جنسي تیری راپور ورکوي. موږ د هغې هویت یا د هغې ژغ نه افشا کوو ځکه چې هغه په افغانستان کې پاتې ده. دا دوه وارې د ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز په خاطر د اعتراض په غبرګون کې توقیف شوې وه.
سال 2024 بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان هم زکردن و بردن و من او روزی که دوباره گرفتار شدم کمپیوترم همراهیم بود، موبایلم همراهیم بود و سرم لطیسی ها را انداختن.
طالبانو د هغې د تلیفون د اړیکو د لیست په کارولو سره یوه بله اعتراض کوونکې ښځه هم نیولې وه. کله چې هغه بالاخره کور ته ورسېده، په یوه شخصي روغتون کې بستر سوه. د هغې ټول بدن درد کاوه او ټپي وه. دیره وینه اطلا
مرا به فامیل دوباره تسلیم ندادن، اول ما را انتقال دادن به یکی از حفاظخانه های دولتی به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود.
در اغی دول پاره ورته ډیر وخت پکارو، خود سو میاشتی ورسته وضعیت خراب سو.
مجبور شدم که ما باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر ما چیز مهم نبود دیگه. هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت ما خوب نیست.
هغه وایي طالبان ورته د سنګسار تهدید کړی و که یې د هغه څه په اړه خبرې کړې وې چې په زندان کې ورباندې تیر سوي ول. دا نوره د باندې نه ځي، خو دوی ونه توانېدل چې دا چپ کړي. پنځویشت کلنی حکیمه مهدوی هم د طالبانو پر ضد لاریون کړی و. دا د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخکې د کابل پوهنتون د ارواپوهنې محصله وه.
طالبا اومدن و نتونستیم که ما درسار ادامه بدیم، به خاطر همین ما مجبور شدیم که اعتراض کنیم. با تعداد از هم رزمای خود در یکی از رستورانای سمت غرب کابل بودیم، میخواستیم برنامه ریزی کنیم برای روز زن که متاسفانه اینجا ما محاصره شدیم و می دروازه می رستوران برای ما بسته شد و همونجا بود که ما را گرفتن.
کله چې طالبان پوس ول چې حکیمه یوه له هغو ښځو ده چې د دوی پر ضد یې لاریون کړی و، دوی دا په یوه رستوران کې د خوړو پر مهال له نورو خلکو جلا کړه، پر سر یې پوښ ور واچاوه چې هیڅ شی ونه ویني او بیا یې له ځان سره یووړه. هغه نږدې 24 ساعته توقیف سوه. طالبانو یې د خوشي کولو لپاره د دې له کورنۍ څخه د شاوخوا 1,000,000 افغانیو چې تقریبا 14,000 ډالره کېږي تاوان وغوښت.
مبلغ 8,000 افغانۍ را اینا درست کردن و بقیهش نتونسته بودن.
حکیمه وروسته له هغه خوش است و چې کورنۍ طالبانو ته پیسې ورکړي او هغه پر یوه لیکل ژمنه لاسلیک وکړ چې د دې ډلې پر وړاندې به هیڅ ډول فعالیتونه نه کوي. له دې وروسته هغې د وضعیت څخه د وتلو لپاره له هېواده د تیښتې په اړه فکر وکړ.
در فکر یک فروری باشم که خود از این شرایط نجات بدم. بعضی کشور باید برایم، طالبا اجازه سفر کردن نمیدهد، ولی ما مجبور شدیم که با یک فامیلی به نام عروسی اونا از کشور خارج شو.
دا یوازې ښځینه لاریون کوونکې نه ده چې د طالبانو لخوا نیول کیږي. ډېرې ښځې په مبهمو پلمو توقیف کیږي. ډېری نورې د اخلاقي جرمونو په تور نیول سوي دي چې پکښې د طالبانو د لباس له لارښوونې څخه سرغړونه، له محرم پرته تګ راتګ او داسې نور موارد شامل دي. د کندهار څخه یوې 45 کلنې ښځې موږ ته وویل چې څنګه هغه مهال طالبانو توقیف کړه چې خپل کور ته روانه وه. دا یوازې له کوره وتلې وه چې له یوه ملا څخه تعویز ترلاسه کړي. موږ د هغې د خوندیتوب لپاره د دې ږغ او هویت پټ کړی دي.
سړک پر غاړه باندې یو کشر هلک و پروت و، دغه هلک ته ودرېدلم. بل مې ورته وویل ما لږ ټیکسیان یم، مال پر کم ځای درېږي. د بهر راته وویل ولا جانې ټیکسیانې خو بیخي دلته جزا څلیرې چې سهار پیدا کېږي پر دې لین خو اوس نه پیدا کېږي. نو بهره در راته وویل وویل که ستا خوښه ده زه به دما د ټیکسیانو د ځای ورسوم، بیا خو به تا ته کور لازم معلومه یې. نو مال و خود را معلومه ده دی را ولاړ شوم. سور موټر ورالی راته ودرېدې، سره موټر کې دوه نفاره وخوه موټر تور پورته کړلو بالا یې بوتل.
طالبانو دا زندان ته بوتله او هلته یې د اخلاقي فساد په تور دوې میاشتې تېرې کړې.
ویدانې خونې په کښې کې وې، دوه چشنابونه وه، ښځې به ګرده په یوه ځای سره ننوتلې. خو داسې خیرن خیرن تسان یې وم، ګرده په دغه یوه ځای کې سره پرېوتلو.
دا یوازې هغه وخت را پرېښودل شوه چې مېړه یې پیدا کړه او د دې د بې ګناهۍ غوښتنه یې وکړه.
چېم خاون پرېښولم، زوی پرېښولم، یوه خوا نهشو کولی، بله ناسې د خدای ولی درباد.
طالب چارواکو د دغو ښځو په اړه د ازادي راډیو پښتنو یا په خپلو زندانونو کې د جنسي تیرې تورونو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو یو پخواني مرستیال ویند بلال کریمي مخکې له دې د ښځینه لاریون کوونکو پر وړاندې د هر ډول عملیاتو اقدامات رد کړي او ادعا یې کړې وه چې ښځې په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتنې لپاره دا ډول تورونه پوري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما د راپور له مخې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیان اکثرا زندان ته لیږل کېږي، ځکه طالبانو د تاوتریخوالي قرباني ښځو لپاره سرپناه او ملاتړ مرکزونه یا د امن خونې تړلې دي. طالب چارواکي د امن خونې د لویدیځ مفکوره بولي او وضعیت همداسې مخ پر خرابېدو دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په وینا د طالبانو د امر بالمعروف قانون په معرفي کېدو سره د نوې محدودیتونو پراخه لړۍ پر ښځو وضع شوې ده.
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي په افغانستان کې ښځینه خبریالانې له داسې ستونزو سره مخې دي چې تصور یې نشي کېدای. د بیان د ازادۍ کور او د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه هیواد کې د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په همدې حال کې ځینې ښځینه خبریالانې وایي له ګڼو محدودیتونو سره سره لا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي، خو ځینې بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتو له امله بې دندو شوي دي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د رسنیو یو شمیر ملاتړي سازمانونه وایي چې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بیان ازادۍ کور د شنبې په ورځ د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې له داسې ستونزو سره مخ دي چې تصور یې نشي کېدای. خو په بیان کې راغلي چې نیونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره سره لا هم دوی د حقیقتونو په رابرسېره کولو سره مخکښې دي. دغه بنسټ زیاتوي له کله نه چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسېدلي، په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولای په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلي چې په دې موده کې ګڼې خبریالانې ګواښل شوي، وهل شوي، آن بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو، ویرې او رواني فشارونو سره لاس او ګریوان دي. د بیان د ازادۍ کور دغه شان زیاتوي چې په ډیری ولایتونو کې هیڅ خبریاله مېرمنه نشته او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره جدي اقدام وکړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي او خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
خانم ها برایت حجاب کامل
سره لدی چې د حجاب پر آیت اولو سره خزو ته در رسنیو د کار اجازه شته، خو زموږ په ولایت کې خزی اواز له کوره در رادیو لپاره کار کولی شي. دفتر ته د تګ اجازه نشته، ژوندۍ خپرونې منع دي او د امکاناتو کمښت او د رسنیو اقتصادي ستونزې زموږ لپاره لوی ننګونې دي. موږ اوس له کوم امتیاز پرته اواز د علاقې له مخې کار کوو.
همراهشان همکاري میکنیم.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکي او خبریالې هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
څه موده مخکې بې دندې شوم. هغه رسنۍ چې ما پکې کار کاوه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه. د ښځینه خبریالانو لپاره دنده پیدا کول خورا ستونزمن کار دی، ځکه رسنۍ هغوی ته ډیر لږ فرصت ورکوي.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ له خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له لوري پر ښځینه خبریالانو لګیدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
با گذشت بیش از
په تیرو دریو کلونو کې طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره 22 کړنلارې صادر کړې دي چې وایي د ښځو په اړه دي. هغوی نشي کولی خبري غونډو کې ګډون وکړي، نارینه میلمانه راوغواړي، یو نارینه همکار سره خپرونه وچلوي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له رسنیو محرومې شوي دي.
محروم شده
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ټلویزیونونو کې ښځینه ویونکو ته ویلي چې باید مخونه یې هم پوښلي وي. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ورسله غچ په سوریه کې سلګونه کسان پنهخته کې وژل شول. موقت ولسمشر احمد شرع د سولې لپاره غکړه مخکې راپور ورکړ شوی و چې په لاذقیه ښار کې دولتي ځواکونه او د پخوانی رژیم د پلاویانو ترمنځ نهخته کې ل ضروري کسان وژل شوې دي. په عین حال کې ویل کېږي چې په دې ساحلي ښار کې نهخته دوام لري. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د مدیترانه په سواحلو کې د سوریې په بندري ښار لاذقیه کې جګړه اوس هم روانه ده، موقت ولسمشر احمد الشرع نن وویل چې هیوادوالې باید ملي وحدت او په ملي کچه سوله وساتي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی او جګړه ساري نن راپور ورکړ چې د دولتي ځواکونو او د تیر پرزیدل رژیم د پلویانو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په نښتو کې له زرو ډیر کسان وژل شوي دي. الشرع په یوه ویډیو کې چې نن رسنیو خپره کړه وویل د سوریې خلک په سوله کې ژوند کولی شي او ډاډ یې ورکړ چې سوریه د خپل طبیعت له مخې پایي. نوموړي دا څرګندونې د پلازمینې دمشق په المزه ناحیه کې چې د ماشومتوب ژوند پکې تیر کړی دی په یو جماعت کې کولې. هغه ویل څه چې اوس مهال روان دي هغه ننګونې دي چې تمه یې کېدله. د سوریې امنیتي سرچینو ویل دي چې په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه 200 سرتیری پرزیدل رژیم ته د وفادارو پوځیانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د سرچینو په وینا د عملیات دولتي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ پیل کړل. دا عملیات هغه مهال په انتقامي وژنو بدل شول چې د سوریې د نویو مشرانو زرګونه پلویان د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره له بیلابیلو سیمو څخه د لاذقیه ساحلي ښار ته ورسېدل. چارواکو د علوي اقلیت د استوګنې په کلیو او ښارونو کې د لسګونه ځوانانو د صحرایي اعدامونو او د هغوی پر کورونو د حملو پړه پر هغو کسانو اچولې ده چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاذقیه ته تللي او د اسد پلویان په دې هیواد کې د شویو جنایتونو مسؤول بولي. ویل کېږي چې د دې صحرایي اعدامونو په ترڅ کې د 250 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د سوریې امنیتي سرچینو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې نخته تیرش په هم روانې وي او په دې ترڅ کې وسلوالو ډلو پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې او ساحلي سیمو ته د غځېدلې لوی لارې پوګدو کې پر موټرو حمله کولې. د یو امنیتي چارواکي په وینا د اسد پلویانو خپل حمله ته زور ورکړی او د تیرو څلورویشتو ساعتونو پوګدو کې پر ګڼو عامه تاسیساتو چریکي حمله کړې دي. دا چارواکي وایي چې د وسلوالو د برېښنا اصلي سټېشن ویجاړ کړی چې لکبلې د لاذقیه ولایت په ځینو برخو کې د برېښنا بهیر پرې شوی او همدارس د اوبر سونې یو سټېشن او د تیلو څو زیرمو ته هم زیان اوښتای دی. دا وژنې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې 14 کاله مخکې پایل شو د تشدد له ډیرو خونړیو مواردو ګڼل کیږي او د نوي حکومت لپاره به چې درې میاشتې مخکې د بشر اسد رژیم پرځاو او وخت ورسید یو لوی ننګونه وي. د اسد د کورنۍ د څو لسیزو واکمنۍ د 2023 کال په دسمبر میاشت کې وروسته له هغه پای ته ورسید چې د الشرع په مشرۍ مخالفو وسلوالو ډلو د ناڅاپي حملو په ترڅ کې ګڼې سیمې ونیولې او بیا پلازمینې دمشق ته ننوتل. د پولیسو یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته وویل د لاذقیه په غرنی ولایت کې چې پراخ ځنګلونه او پیچلې اراضیې د وسلوالو مخالفینو له عملیاتو سره مرسته کوي، دولتي چارواکو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره هلته اضافي سرتیري استولې دي.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې له ایران نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتو د زیاتولو ناسم چلند او اجباري استلو راپورونه خبريږي، بیا هم په افغانستان کې د غیواد قونسلګریو مخته ډیر ځوانان د ویزې اخیستلو لپاره ټولېږي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل آن پېشلمي کې د قونسلګری مخته د ویزې د اخیستلو لپاره خلک ورځي. یو شمېر ځوانانو دا هم ازادي راډیو ته ویل چې په وار وار له ایران ایستل شوي خو بیا هم اړ دي چې لاړ شي، خو دا څه ډول مجبوري ده؟ جزئیات د عبدي سپوږمۍ په یو راپور کې اورو چې د ځوان په غږ پیلېږي.
د شپه مو ساعت 4 بجه شب آمده بودم تا 12 بجه روز منتظر بودم اما نوبت ما نرسیدن متاسفانه.
د بلخ ولایت د مزار شریف کار اوسیدونکو احمد الله دای چې ایران ته د تلو په موخه د دې هیواد د قونسلګرۍ مخې ته فیزي اخیستلو ته انتظار باسي، د دې اکشن می پورز له ازادي رادیو سره خبرې وکړي. د مزار شریف بل اوسیدونکو هم چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په همدې ورځ ازادي رادیو ته وویل
کله چې کنسول ته مراجعه کوو متقاضیان زر یو نیم زر کسان وي، خو د ورځې ډیر شو یا څلوېښتو پاسپورتونو ته ویزه ورکول کیږي چې ځوانان یې ډیر له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دا ځوانان وایي چې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غواړي ایران ته ولاړ شي. د دوی له ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی میرزمان هم ازادي راډیو ته وویل
په دې خاطر مونږ زو ایران د چدلته افغانستان کې اقتصادي حالت بیخي خراب دی، پایټکه اورته خبر شوې نه کار شته نه روزګار شته، ورځنی مصرفونه بیخي زیات دي او مونږ غواړو چې کار لپاره لاړ شو. دلته کار نشته، د کورنۍ مشکلات ډیر دي، اقتصادي مشکلات ډیر دي، قرضداران ډیر دي.
د کابل اوسیدونکو اظهار الله بیا یو بل افغان ځوان دی چې وایي په زلونو له ایران ایستل شوی خو بیا هم غواړي هغه هیواد ته ولاړ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ولا مخکې مې دوه دفعه تلم کا چای کی خو لارې خرابې وي، بیکاری ده، وچکاری ده، ولا بس نشه دلته ویزه باندې ولا مصرف ډیر زیات راځي، تقریبا 15-16000 افغانۍ راځي او بس مونږ سیستم برابرې وسم نشته دی ویزه او پاسپورت لاړ شو، مجبور یو چې بس کا چای کی ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې قاچاقي لارې لګڼو ستونزو او د مرګ لګواښونو سره مخ دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او د خلکو ستونزې پراخې شوې دي. دغه افغان ځوانان د طالبانو له حکومته غواړي چې په هیواد کې دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم په وار وار په هیواد کې دننه خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو خبره کړې او ویلي دي چې دوی په دې برخه کې یو شمېر اقدامات کړي خو خلک یې کافي نه بولي. هلته ایران کې هم نږدې هر ورځ افغان کډوالو باندې د محدودیتونو د زیاتوالي ورسره د ناسم چلند او د دوی اجباري استلو راپورونه خبريږي. د ایران په ډیرو ولایتونو کې افغان کډوالو ته د کورونو په کرایه ورکول منع شوی، کار نه ورکول کیږي او په ځینو ولایتونو او ښارونو کې نانوایانو کې پر دوی د ډوډۍ پلورلو په ګډون ګڼ نور خدماتي محدودیتونه هم لګول شوی دي. ازادي راډیو د دوو ستونزو او محدودیتونو په اړه په ځلونو راپورونه ورکړي دي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان راجستر شویو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران په تیر یو کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له خپلې خاورې ایستلي دي.
د نورستان په غتیز برګې مټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا پیښه د یک شنبې په ورځ هغه وخت شوې چې یو داټسن موټر د یو پله له سره تیریده او پل مات شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د برګې مټال ولسوالۍ یو تن کارکونکي ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې سهار یو داټسن موټر د برګې مټال ولسوالۍ له مرکز څخه په 3 ګرام ته روان و چې په لاره کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پرېوتې او په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسان اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلې دی، یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان. دا موټر برګه مټال مرکز نه 5 ګرام خوا ته روان و، په لاره کې داسې واقع شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل و چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکه پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل له اوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري لپاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېرې وختونه په موټرو کې د زیات بار لامل ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم خوري. د منډول ولسوالۍ وسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه بسیار خراب است، تنگ است، د هر جمعه یک ترافیک،
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي، په هر ونی کې یو یا دوا ترافیکی پیخي رمسته کیږي او خلکو ته پکې مرګ جوړ لاوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دوا بلسوالۍ ترمنځ ساحه کې موټر لسرک خوېدلې و. له هغه دوه ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و. په دغه پیښو کې لتیر شو زیاتو کسانو ته مرګ جوړ لاوختي و. موږ له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابواله او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وای د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاری په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چاري پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په برګی مټال ولسوالۍ کې په ترافیکی پیخه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ جوړ بلاوړي چې په دې ورستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بیغوري په وجه د ترافیکی پیخو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو کچه لوړه شوې ده.
دروژی رنگونا
سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. شمشاد افغان مې کابل خر رسیدونکې تر دې دم پر روژې ډیره خته را شي ځکه موسم پکې ډیر خایسه موسم دی. کاروبار خود سه د روژې دی اول نه نیولې تر لسم پر دومره کاروبار نوی دوکانونو کې بازارونه پټه پاو دی ولاړی با دغه نه بيد اس شي د لسم نه نو خلک راوځي مدګین د اختر د پاره نیسی. شکر دی به هم دومره کیږي د ژوند ور باندې مخته وړل شو.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان پر جماعتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول و، حداقل لس دولس دیارلس نفره به و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي، څوک بیرون هیوادو کې دي، څوک کنډه کفره شوه هغه کورنۍ. نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پرشنمي اوس نشته، وطن کې څه خوند نشته دی. نو خدای ته سواد و زارۍ کوو چې بیرته په وطن کې هماغه خوشحالی او هماغه خپل کورنۍ سره یو ځای روژه ماتي او پرشنمي ولرو.
د ماښام له رانږدې کېدو سره د افطار چمتووالی هم یو ښکلی احساس لري او شخصا زه هڅه کوم چې افطار ته ساده خو ویټامین دار خواړه برابر کړم او د روژه ماتي شېبې د آرام، دعا او شکر سره تېرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسې روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کړي او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته. هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځی چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړی پړاو نه کرا تقسې وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسې کېدلې، د کابل په تختپل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل خار خیرخانه می نهلی سی مریم کې ما آلتا دولسم پوری خپل زده کړې وکړې او ژوند مې تقریبا ما غلطه نور تر اتلس کلنۍ نولس کلنۍ کابل کې د ما مغلطه زغته شوم ژوند مې مغلطه شو او د بیا هغه وخت حالا تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې د هغه وخت حالات ښه نه وو نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب و د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه و نو امکانات د دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو
ډیر ښه میرمن سویتا که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ
نه فرشته جان زه خو لیکم بیخي اوورم زه د شپاړسو کالو لیک پوره نه وم چې زه حتی پنځلسو کالو شپاړس کالو چې زه راغلم د فلم خواته تلویزیون خواته مکتب خو وروسته بیا فارغ شو مکتب نه وروسته فارغ شوم او اول خو په دغه جریان کې چې زه یوه زده کوونکی وم نو ما په دغه مسلګونو کې کار وکړی او دومره هنري کارونه دغه لږ ډېر ما وکړل
میرمن سویتا مخکې دې نه چې لاړ شوي تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی
فرشته جان تاسو خو پوهیږی هر انسان دننه یو هغه لري کنه یو څه سره د دو شوق وي په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته اسانه وي دغه کار کول زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه زه سندرې وګورم لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم شوق و بالکل اما بیا هغه شوق و علاقه دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات وو زه ډېره وړه وم فرشته جانې د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه یې ما تعلیم نه درلود او نه شوی کولی کار وکړي افغانستان کې حالات داسې و چې باید یو څه وکړو زه واړه وم عمر مې هم کم و چې لیا خپله یو متعلمه وم نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړی تر کې معموره شم مدیره شم معلمه شم بس یو څه شم کنه ما بغیر دغه نه بل داسې رمانه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالی په ما مجبوریان هم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي ما د هغه رول ولوبه
ډیر ښه دا اوس ما په ذهن کې هم دغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و تاسو د فلم یادونه وکړه که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې
دا په دیارلس سوه او نهه شپیتم کال کې په اته شپیتم کال دا فکر کوم د میزان عقرب میاشت به وه چې زه راغلم افغان فلم ته هلته د خالق علیل صاحب د یو فلم و د الماس سیاه په نوم باندې نو دغه فلم کې ما ته مرکزي نقشونو کې خیمور د مونږ ټاپ اکتران و چون چې زه نوی وم او اول ځل مې و ما ته د مکتب یو وړې ماشومې شاګرد وی نقش را کړ چې یو دوه صحنې وي ما کار وکړو دغه فلم د الماس سیاه په نوم باندې
ډیر ښه میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدا را ته وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان، هغه خو داس حساب بود چې زه خو تاسو ته ماوی چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلده نه وم، افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دوی سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکټرانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې، او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې، هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده. نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوي، دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه کې اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به م وکړې، او دلته به م یو تا به د ډایرکترانو وپېژنې. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه رادیو تلویزیون، ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل، چې هلته بیا فی فضلي صاحب زموږ استاد و مشر و هغه وخت و دغه همکاران هلته و، زلیخا فخری شو، ممنون محسودي صاحب شو، وید نظري صاحب، دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدل. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم، وادوست صاحب ته چې مال زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ، زه ما په تلویزیون هم وکتل، دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه. بس بیا پلت از فضلی صاحب چه یو دوه خبر ما سو وکړې، په ما یې شاید اعتبار وکړ، یقین وکړ، حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو راډیو ډرام وکړ، راډیو داستان و، هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و، په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ. په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې د نشر شو، کار وشو، او دوی ما د کار خوشحاله و. بس بیا زه د هغوی سره وفتت کې، نو به نظري صاحبم هلته سره دي چې هغوی د هنر ادبیات د پنځي استاد و، خو بیا به پس غرمې نه دلته دفتر ته راتلو رادیو تلویزیون ته. نو هغوی فکر کوم ډېر مخکې دا فلم شروع کړی و، د نقش د بل چا و، د څو کسانو د نقش پاتې شه. بیا زما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و، د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیونی فلم و، د یوسف رویان صاحب، هغه کې ما منفي نقش ولوبه. نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې، داسې نقش دی د
ډیر ښه. دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو، دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره، څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي، او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي، سکرپټ ورکول کیږي یو ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درک، تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته، څنګه پیدا که شوق باندې، یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و، که په هغه اړه راته وایې؟
فرشته جانې، اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم، د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین قضی بخواست کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلی ده خواه دست وخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیصه حساب ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه بیزه و واضح بی دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک ده کلین را غلی دیر پا انتهایی درجه ساده کلیوال حالت په ژوند د قصه را سرخي. نو چې دای د سپکلو کې د چا سره ملاقات کیږي په خار کې څه کیږي د خپل د مات څنګه نقش دی مانه کله چې ماته نقش راکړ نظری صاحب صاحب دې پوښتنه مانه وکړه ومې چې تا جان څنګه دې ته موټر چلاولای شي موټر چلوي درځي موټر دې زړه دې مانه دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنی دې کوم ځای کې دې سره کم دې د باره کې مونږ ته دې ماته معلومات مو دا خو اوس دا خبرې کېږي آخر کې دا مرحوم چې سکرپ نه بم ول د فلمي په دې ورځو په حساب خپل ځما کې دا کنه مخکې په خو داسې د ماسه په هیڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دا د دې طرحه ده او د پلانکي او دا د دې کسناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه ایسه
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوي که دا هغه صحنه پاره راته وایا یا مخکې نه مو موټر چلولی یو د دغه سیریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیوله که د هغه صحنه پاره راته لنډ وایې
د موټر خو باغ تاسو چې زه آلدي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کس نو موټر خو بیخي ما نه و چلولی یو نه مې زده وه لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما دوی ته ما ونه وي چې نه د ما د دی زه دومره پوهېدم چې دوی ځای نه دا ستا کېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شاټ کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیالله امیل تکړه پیلوت و د مونږ د حیوان دا موټر دا هغه کس و نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه هم ما ورته غلقه کړې وه او د زبی جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې وه ما زده نه وم موټر ډېر په مشکله مونږ د سانې اخېستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني
اصلا دسته چه صرف دا فلم نه مونگ دی هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچه نه مونگ بزرگون و خاطره لرون اما دا ده فلم نه چه کم دیخی ده ما ده ذهن نه موزی و خمی داده موتر تا کره دل شد چه یه اون دو تاسته میگه چه دواره واره دست ده ما نه دروازه هم دسته و لگه ده خلکو او موتر هم خواب شد بیام یه آراز ده یه هندوس تا کروش نور داده سرشته جانه چه ما ده اخفاله نواید نظری سرکم ده خبر کری خواه اغایی نرا سرمانی ده قصه بیم ده چلور میشتی زده تاسو سراوم وقفه وقفه سخو چه کلم چه دوشوته مراز ولد با مون بانده سالا تخ وارلی ده پرشته جانه نو ده سختی و سنه ولد بنده ده خیره ایما چلور میشتی ده غرمی ده پانه سالا تخ وارلی مون پسام دوره دیمه ده را کرده ده ما ده تون و نقاقه خاطره ده چه مون پا ده سریال دوران که رو نرمندان و تخنیکران و طول صرف سالا تخ وارلی مون فراخم ده کرده پکی
سیویتا جان د سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی
فرشتہ جان د مخ فلمونه بالکل ما ته یاد دي طول اما در نور تلویزیون کارونه چی دید ستیج داده نمایش نامو در بیا به حساب دی زیاد دیده ده فلمونو ده ما اولنه فلم میم ده غرماس سیا فلم و ورپس اراده فلم سینمایی فلم و ارماس سیا هم سینمایی فلم و اراده دیراد منش سایب فلم و غم سینمایی فلم و بیاد کچو سرگردان ده احب چون سایب اغا فلم دارکتر و سلیمان لایق سر دیده ده سناریو تر ده سلیمان لایق سایب و بل پسې د وروچ فلم و برمکس سره د دار څو فلمونه او دوا فلمونه ملي د زم یو هم دار سریال شو د کندګوی او یو ما خلاف د اختطاف د یوسف ریا سګندار یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت په دا او د تمثیل نړۍ کې پاتې شو ملته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونه بیا خطا وقت پا دی که راخ نم دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونه ما نکل کنال که سر بیا سا ما دوام ورکل کارونه یکل باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیول او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې و ولې په افغانستان کې ډيري هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري د نه بچ مشهور سی او یا هم ټولنې کې و پیژندل سی بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان در هیچ اغا وقت که زه شخصا پا خبلا چه پا کن وقت که زه پا کنی که الاغ در مدی هنر اماما خکره اغا وقتم چه دست پا ظایر که یو آزادی و اما بیمون در خبلا نانا تخبل کم اغا چه دی بیاد ما خبل فامیل دی کم کورانه می دما چه در خود دی خبرو خلاف بود صرف ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اگه ما وکا چه ما تا اجازه را کز کار وکم او دغه برخه که کار وکم بیا دونه پس خو دغه یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد نظام چه بدل شد بیا جهادیان داخل کنه این وقت نو اگه دیر سختی و اگه وقت بخیم درد و زیاد اول خب با تلویزیون باندې پختل په شروع کې دغه څه باندې شول بیا رادیوی کارونه او خود تلویزیون نو بیا دغه یو فلم ما دوران کې کار وکړ چې دغه یو فلم وروت فلم د صدیق برمت چې ډایرکټری و دوی په چار کار کې دغه فلم ما وکړ چې هم د دوی هغه باندې نو نو کارونه نو بیا د کورنۍ جګړې پیل شوې نو هغه دو درې کاله چې زلته پاتې شوم او بلکې بیا زه تلویزیون نه وویستل شوم د ما نه خط واخیستل شو امضا واخیستل شو چې ووایه زه نه غواړم کار وکړم خیر ستونزې خو وی ټول هنرمن ته ځان ځم ته ستونزې هغه وخت پیدا شوې هم زه تر ډېره ما کوشش وکړو پاتې شوم هلته وم بیا دونه پس مجبور شو حالت دغه رقم شل د هیواد چې نور نشوی برداشت کېدلی که نه هر څه مو بایلل پکې نو زه په خپل کار په خپل زحمت کومې قربانیانې چې مونږ په دې لاره کې ما ورکړي شخصا نو زه فخر پرې کوم راضي یم ځنې خو لیکن انسان خو یو کنه انسان ډېر کمزوری ذات دی هغه وخت خو د مونږ د برداشت نه بهر ویده چې بیا زه ژوندی را ووتم دغه ځای نه وروسته خو ډېر شکر دی مونږ ډېر په هر څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکې ډېره وروسته ترقي وشوه هغه وخت دا قصې نه ازامه ډیر و تکلیف ډیر و د هنرمندان دپاره خو ډېر په مینه کار کېده ډېر په صداقت کار کېده هغه وخت نوبت دغه یې وجه وه فرشته جانې دغه سیاسي مسایل او دغه جګړې او دغه حساب
سیویتا جان د رادیو اوریدون کې هم ځینې کسان کتا چیره تا نو یا هم تصویر دی ونه پیژني او یا هم تاسو راشنایی ونه لري خو تا غږ ډيري اوریدون کو ته اتمن آشنا د زکه چې تاسو په یو ډيري مشهور رادیو ډرامې کې هم کار کړی دا په نوې کور نوې ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی کدی هغه کریکټر پکړل راته وایي چې په نوې کور نوې ژوند د ډرامه کې مو کوم کریکټر کار کوي
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې دا بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګزپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نهویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم دا نشرېده د دغه راډیو نه نو التم سا یو ادوالو ډیره ماته مین راک ماته برسیدل د دې خاتون دفتر ته اتلوسمونه به کول.
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو وس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري وس؟
درې اولادونه لرم. اولادونه مې شکر بالغ دي، ځوانان دي، اوس اولادونه مې دي، یوه مې لور ده، دوه مې زامن دي.
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه؟ یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو مینه لري؟
زما دویم زوی دی، مشر زوی، خو مې نه داسې علاقه نه لري، لور مې داسې څه خاص علاقه نه لري. تمثیل سره زما دویم زوی دی، هغه علاقه لري. هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم، او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي، پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي. هغه علاقه لري، شوق لري، دی تمثیل سره، هنر سره. او دا یو زوی مې لري، خو له دې برخې ته تللی نه دی. هغه خپله زده کړې کوي، چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم.
سویتا جان، څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدلی دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند وس څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري، او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي، اتمان تاسو سره اړیکه لري؟ د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
دا خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر ما په هیواد کې بندې فرشته جان زده کړې بندې. ډېره زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي. دغه نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دا نظام قایدانو ته، مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته یې څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاری ممثلیم ټول غرق دي، څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل حماده ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي، ټول ټولو باندې ذهن، دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې، دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني. د مونږ هم مونږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته د تاسو د خپرونې په پیل کې وایي چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم او نمی شوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو. زه اوس بلکه د ما لاس بدنېږي، یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت مې خراب وي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړم، او دېنه پس هم غواړم چې مور ځای دپاره کار وکړم. زه خو نشم کولی چې زه په بل سینما کې د بل چا دپاره، د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس مونږ تیر کرنا پا دی امید تیر کرنا چی دی مون ریوار بسام شی و انشاءالا سامیگی سختی دی و خیو بد او راز در خدای بیتیم که خدای می روانه دی خدای دی پتول و دی ما دی پتول و ادوال و پهر و ابوان خدای پاک و رحمی گی هر اگر دیونی خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی
دی رضیعت منه نصیبی تا جانه
سارا دی هنر چه د نور کوم مشکلات چي دي نور خوينده د پاره د ټول خدای را پکی
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدل ته پای ته رسو ډیره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه